په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی د نن په پاکستان کې د پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوې ده. هلته په کابل کې نن په زرګونو هزارګان د بجلی په یو منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د بریدونو په ترڅ کې ګڼ شمېر خلکو ته ملجوب لاړولې. د خبرونو تفصیل نن په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شو چې په کې به ملیونونو ماشومانو ته د غرنځ ضد اساس کې ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان تیر ورځ مشال لري تو ویل دا کمپاین په همدې ورځو کې په افغانستان کې هم روان دی.
پاکستان افغانستان یو زیر کوفدا چونکہ کیمپین په پورا پاکستان کې ری او دغه شانته خیبر پختونخوا په پینځه ضلعو کې وی او پورا په فاټا کې وی. ان شاء الله خیبر پختونخوا کې به تقریبا 5.4 ملیون ماشومان دي چې ته موږ رسائی کوو.
په افغانستان کې د یونیسف چارواکي وایي د دې درې ورځنی کمپاین لپاره ټول اقدامات کړي دي. د یادونې وړ ده چې پولیو د نورې دنیا نه ختمه شوی خو په پاکستان کې سکال هم د دې رنځ لس او په افغانستان کې 95 کیسونه مخته راغلي دي. نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کېږي. د سینټ غونډه به د ماسپښین په 4 بجو او د قومي اسمبلی غونډه به د مازیګر په 15 بجې شروع کېږي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله نن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د پاناما اسنادو په معامله قومي اسمبلی ته وینا کوي او په کې به د دغه شخړې د هواري په لړ کې د شفافو تحقیقاتو لپاره په اقداماتو خبرې کوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي نواز شریف ته د وینا پر ځای د دوی وو پوښتنو ته جوابونه وایي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاناما اسنادو په نوم په لوی مقدار کې داسې معلومات برسېره شوي چې په کې د یو شمېر پخواني او موجوده نړیوالو واکمنانو د پټو بهرني بانک اکاونټونو او کمپنیو ذکر شوی دی. په دې کې د پاکستان د نورو ګڼ شمېر کسانو ترڅنګه د وزیر اعظم نواز شریف د زامنو او لور نمونه هم راغلي دي چې په نتیجه کې یې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت له مظاهرچیانو غوښتنه کړې چې خپل نننۍ مظاهره له قانون او د مظاهرو له شرایطو سره سم ترسره کړي. نن په کابل کې د بامیان ولایت په زرګونو شیا مسلک هزارګان د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي بجلی د لاین په منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي. د امنیتي او دفاعي قواو په ګډه اعلامیه کې چې د کورونو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلي چې په کابل کې نننۍ مظاهره له ده مزنګ او میوند واټ نه شروع کیږي او په حضوري چمن کې پای ته رسیږي. د هزارګانو مشران غوښتنه کوي چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د 1500 کیلو واټ بجلی لاین دی د بامیان ولایت د لارې بوتل شي. په یاد ولایت کې هزارګان په اکثریت کې دي. دغه لاین په اصل کې د بامیانو د لارې تیرېدل وو خو حکومت په دې کې بدلون وکړ او ویل چې د کابل شمال خواته د سالنګ د لارې په تیرېدلو باندې یوازې دا منصوبه زرتره سرته ورسیږي بلکې په لګښت به هم په میلیونونو ډالره کمې راشي. ټاکل شوی چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د چین د وزیر اعظم لی کیک یانګ او سبا د دې هیواد له ولسمشر شي جینګ پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر شپه مشال لیډیو ته وویل چې د سولې د خبرو مسله له چینی مشرانو سره په خبرو کې د ایجنډا یو مهمه نقطه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
عبدالله عبدالله د چینی مشرانو سره د ملاقاتونو مخکې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له جګړې لاس اخلي پرانستې وي خو هغه کسان به د افغانستان دښمنان وبلل شي چې له وسلوالو ترهګرو سره همکاري کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت وسله والی ډلې د عراق سرخار بغداد په شمال کې د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټری حمله کړې. په بغداد کې د نن او خو او شاسیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړې چې پکې نه ویش کسان وجل شوي او په لزګونو نور جوړل شوي دي. پرون سهار وختي د بغداد ښار شمال لړخت 40 کیلومتر لري د ګیس په دغه سرکاري فیکټری برید هغه مهال شروع شو چې د فیکټری په دروازه کې ځانمرګي موټر بمی حمله وشوه. دا غینه پس د ځانمرګي برید کونکو او وسلوالو یو ډله دغه مرکز ته ننوتل او هلته د امنیتي ځواکونو سره خطه وکړه. په یاني حال کې د بغداد ښار نه جنوب لړخت 30 کیلومتر لري پروت لطیفیه خارګوټي په بازار کې په یو موټر بمی چاودنه شوه چې پکې د دوو پوځیانو په شمول وته نوجل شوې. بلخوا د یادی وسلواله ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازي وای په عراق او شام کې د یادی وسلواله ډلې تر قبضه لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی. بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل د دغه خودسره خلافت راغونډېدل جاری دي. نوموړي ویل د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا د عراق د موصل خار او د شام د راقه خار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی. او بل خبر دا چې روس ورسته له هغه د چلول او سیاسي بغض ادعا کړی چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرين یو د 12 کلن جنې په هغه سندر بریالي شو کوم چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایمیا سیمه په ګڼ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوی. دا جمال نومې دغه سندرغاړي پرون د ججانو او کتونکو لخوا د 1500 پوینټونو په ترلاسه کولو د مقابله ګټونکو اعلان شو. بل خو د یوروویژن منتظمین د روس تور نه وی وای چې دا سندره د دوی د قوانینو سره سمه و. د خبرونو پای او اوس درته د اسلام آباد نه زمون خبریاله رفعت انجم د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 55 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ریالونه اخیستل کیږي او په 2.65 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه سبا لبا پیښور، بنو او کوئټه کې موسم ګرم او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 2 وي. بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به 10 او 14 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاک افغان پولي دوړه خوته لدن څخه د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر خکړې ادارې یونیسف یو چارواکي هیله مند دی چې دا کمپاین به د دوړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس د خپرېدا مخه ونیسي.
څلور کیسونه په کونړ کې شوي دي. نو کوشش دی چې کم بارډر ایریاز دي هغه ته چې ماشومان ټول رسایي شي.
په بنو کې میشت له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک له حکومتي او غیر حکومتي دارو غواړي چې دوی ته د ملاویدونکو خوراکي توکو معیار او مقدار ورخکي.
د ایوایت را همشته پر شان شه مهرباني د یو کوز یو ته شهر مزار میشت راونه دو عوام نه دا خطو خونه شي کنه.
رپورټونه وايي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ دروغ جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلې دي. شنن کې پر دې اندي چې دغه روغ جوړه بخای په افغانستان کې د روانې جګړې زور کم کړي.
دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو تر ځله ده. که چیرته د اسلام سیاسي عمل تر ځي نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کی.
پر یو شمیر نور موضوعات هم رپورټونه اوري. هله ده له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنی موضوع نن څخه په افغانستان او پاکستان کې هم حاله د ګوزن یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شو چې ولشي په کې په ملیونونو ماشومانو ته له دغه رنز څخه د حفاظت وکسین ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو هیوادونو پرته د نړۍ په بل هیڅ کوم ځای کې ماشومانو ته د ګوزن ناروغي نه لګي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر خیګړې ادارې یونیسف چارواکي هیله ښیي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د پولیو وایرس له منځه یوړل شي. تفصیل د منور شاه په راپورټ کې.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف په یو وخت او مربوط درې ورځنی کمپاین شروع شو. پاکستانی چارواکي وایي دا کمپاین به د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې ترسره کیږي، چې پکې به د 15 کلونو د عمر پورې 14 میلیونه ماشومانو ته د دغه رنس خلاف ساس کې ورکول کیږي. هلته په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د سانګې یعنی یونیسف مشر ډاکټر محمد جوهر خان وویل چې په دواړو هیوادونو کې مخکې زیاتره کمپاینونه جدا جدا شوي، او دا هم یو وجه ده چې د ګوزن وایرس وخت په وخت له کرخې اوړي راوړي او له دې هیوادونو د پولیو خاتمه ونه شوه. نوموړي زیاته کړه
دې ټایم چې پولیو وایرس کم دې سیمه کې دې دایره لپاره انتهایی ضروري او چمن بدایي کمپین د پاکستان افغانستان یو ځای کو افغانستان کې کم ملګری دی هغه سره کوارډینیشن شته دی د ملک په سطح باندې هم او د خیبر پختونخوا فاټا او د اړخ د ننګرهار چونکې د نومبر نه دې اړخ ته سلور کیسونه په کونړ کې شوي دي نو هغه لږ موږ د پاره ډېر زیات فکر دی د افغانستان سایډ ته او پاکستان طرف ته هم چې ته خدای مګر دا وایرس دلته کې را نه شي نو کوشش دی چې یو ځای چې کم بارډر ایریاز دي هغه ته کې ماشومان ټول رسایي شي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ زون کې د یونیسف یو مشر ډاکټر فضل الله وویل د هیواد د نورو برخو په سیر د غلطه هم دا درې ورځنی کمپاین ترسره کیږي. نو موړی وای
بیا په ننګرهار په شرقي او ځکه په ننګرهار لغمان کونړ نورستان کې امهال په یو وخت باندې په ټول افغانستان کې شروع کیږي کمسینه پر شما چې د پوخکلان دي نیتی او ټول واکسین کوي د شپه سه شنبه چهار شنبه بیا څنګه یو ورځ دروس خط لرو هغه شما چې په دې تری ورځ کې خیر حاضر پات شي وي دي دا هغه به د جمی په ورځ باندې صرف هغه ته خیر حاضر ورو شما په سي ګرځي کې سرتو هغه واکسین کی.
ډاکټر فضل الله زیاته کړه چې په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي چې درې یې په کونړ ولایت او یو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ریپورت شوې دي. دا راز ډاکټر جوهر خان وای د ماشومانو میندو پلارانو ته اپیل کوي چې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره د ګوزن د خاتمه لپاره همکاري وکړي.
مور پلار زغه زیات د 300 کور تر او د سیګی بیا په کې ماشوم پاتې شي نو دا یو ډیر غټ زمو خل ماشوم سره ظلم دی. ماشوم خو دوباره نه ټیسي کیږي چې چاته یو ځل پولیو شو نو د اسانه طریقې د دوه سات کی ور کول دی هر ځل چې کلم تیم راشي نو دا یو موقع دا مور پلار ته زمو خاص چې تاسو کور ته محلي ته کټیم راشي نو ماشوم خامخا بهارو باسه ګوري هغه ماشومان چې کم پغیر کی دي چې کم واړ دي هغه ټول نه زیات کمزور دي هم دا ماشومان موږ نه پاتې کیږي. پد قسمت ہے خبر ادا کریں گے لوگوں تک خپل ماشومان او خیال ساتھ ہے او دبی دا ویکسینیشن خیال دیو ساتھ او انشاءاللہ چیرن دا پولیو بیماری پورا دنیا ختم کرے دا امید ہے ختم ہو دی شو.
ڈاکٹر جوہر خان زیاتوی پا پاکستان کے تروسا دا پولیو لس کے سن رجسٹر شوی چی پینزے پا خیبر پختونخوا درے پا سندھ صوبہ او دوے پا بلوچستان کے مخ تراغلی دی دی ادمونی ورلد چ گوزن دا افغانستان او پاکستان نه علاوہ دا نور نړی نه ختم کړی شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه په بنو کې مشله شمالي وزیرستان د بیکور کل شو خلکو له شکایتونو ورسته چې غنې دوی ته معیاري خوراکي توکي نه ورکول کیږي. پروند خړو نړیوالې ادارې تر نظارت لاندې د دغه کډوالو لپاره ډوډۍ او دال پاخه او دغه تر منځوبې شل شول. زیاتره کډوالو دوی ته د ورکول کیدونکو وړو په اړه شکایتونه درلودل. د خړو نړیوالې ادارې ویاند بیا وایي د دوی د کار هدف کډوالو ته ښه خوراکي توکي ورکول په دغه لړکې د شکایتونو یې ازاله کول دي. عمر دراز وزیر له سیمه رپورټ راکوي.
د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام بنوتری او فوراشن سنټرو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوراکي توکو په اړه شکایتونو لری کولو لپاره د خوراکي توکو معاینه وکړه. شمالي وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه او دغه محل د اوړه په اړه لږ شکایتونه درلودل او نور خوراکي توکو نه مطمئن اول. یو څو کډوالو نرینه او زنانه او مشال تا وویل
دونه شالا ی ماډه نور نه پخېږي دل ریږي خو داس نه ویرغ ورکې کوي پخه مند ضروري دا شربت په بوتل دې چینه
غړي ریږ دی دال ریږ دی مولګار غادو خدا کا دوبارہ سن نہ چدا دوبارہ سن داس ویلا کدا ہے چھ مو دیڑا ول دلا دیڑا داس چھ دجا دو او غاتا نہ ورتی تانو رتا نہ ورتی خپل تکی جی
ز محمد حبیب د منم شکل بشنده اس نن سب دنیا ما یار چھ کی مت زنا ملے ولا صحیح نہ دا کی ما دونا دو یا دل دا مش خپل وقتل دا شاینا کو صحیح دی دمیش بیا گزارش تا دمیش دا تل هر چې د کوم لور دا کلیتا هدی ته دا یره چې کومه تو کنه سہولتی نه جوړ کو دا یو تر رحمشت پر شان شه مثال مهربانی دا یو کو یوتا شیر مزار میشته روانه دو چې دا پیکج د رمضان چې کومه دا میش دا غده عوام نه دا خطو خونه شي کنه
د خوراک نړیواله ادارې ورډ فوډ پروګرام بنو موجوده انچارج وحید خان مشال تا وویل دغه پروګرام مقصد یې د کډوالو شکایتونه لری کول وو او ورډ فوډ پروګرام هڅه کړی چې معیاري توکي وویشي
موږ نن دلته د اکټیویټي وکړله د کوکینګ والا او وړو مو دلته ورته لامدم وکړه او پاخم وکړه دال مو ته پاخه کړله ټرایبل ایلډرز موجود ولله دو ټولو ټیسټ کړله آی ډی پیز ځانله چیک کړله هغې د دې په حوالې سره تعریف وکړو چې د دې کوالټي ښه ده ورډ فوډ پروګرام کار همدا ده چې د آی ډی پیز لپاره ښه نه ښه کوالټي او ښه سپورټ او اسسټنس ورکړي فوډ په حوالې سره او دا مسله ورته حل شي
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورډ فوډ پروګرام له طرفه په میاشت کې یو ځل اتیا کیلو اوړه څلور نیم کیلو غوړي او اته کیلو دال د هرې کورنۍ په سر ویشل کیږي او د ورډ فوډ پروګرام مشرانو په وینا را روان راشن کې بعد دوی ته رمضان پیکیج کې هم اضافي خوراکي توکي ویشي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د کورمې په مخیزو کې اوریدونکو د شویو فرقیزه جګړو له امله د سیمې سړکونه هسپتالونه او سکولونه زخت زیات زیانمن شوي دي دغه راز په سیمه کې د بجلی نظام هم خراب شوی چې لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی د سیمې خلک له حکومت غواړي چې لږ تر لږه د بجلی ستونزه د ورحل کړي چې په خبره ژوند یې یو څه آرام شي له سیمې طارق اورکزی رپورټ راکوي
په کورما کې امن دراتلو پاس د مخیزو خلک لخپلو کورونو ته واپس شوي دي خو ځایي اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې درې کاله ترېدو پاس هم دوی د بجلی سهولت نه محروم دي عبدالمجید په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې فرقایزه شخړو په وخت تباه شوی د بجلی نظام لا هم نه دی ټیکړه شوی
کراسیس کې دا ټول بجلی لکه کم به وري بای شوی ختم کړای شوی هر څه ختم شو ترونه هر څه ختم شو نو نو بجلی شته ټرانسفارمرې څوکوم یې هغه خلک وړي دي جګړو کې نو دلته ستر لینډ څوکوم هغه کم به شته هغه کوم غمزه دی اور کې نشته
په کورما کې د کال 2009 نو وروسته شیا سونی ډلو ترمن شاوخوا نه جنگونه شوې دي چې پکې د سیمې بنیادی ډنچا سخت متاثر شوې ده په 2012 کال کې چې کله مری امن لوزنامه عملی شو نو د مخیزو خلک هم خپل کورونو ته ورغلل خزای سیدون کې وای په سیمه کې تر اوسه بجلی نه دی بحال شوې حاجی رفیق په نامه یو ځای مشر مشال لډیو ته وای بار بار خپل فریادونه حکومتي چارواکو ته وړاندې کړل خو د بجلی مسالې حل نشوله
لوزنامه شوې دي هغه لوزنامه لون دی مرغلی او غی لوزنامې کې متعیل شوې دي چې تاسو ته بمو تللی سره ستوره سہولیات کنه دا بمو دیر کو او متا بجلی اوسه پورې نه ولګی دا نو مو بور بور حکومت لوړیو هغه متعیل چې تو ایم ان ای سره کور دی ایم ان ای مو علاقه سړای د غخپل د علاقه کسی پتیر سی چې دا وته د خلکو ته د مشکلاتي
د ساده خار نه شاوخوا 8 کیلومتر لري مخزو سیمه د الزو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې لز زرونه زیات د خلکو آبادی ده معلوماتو تر مخه په مخزو کې 12 کلی دی چې په هغه کې لس کلی داسې دی چې د حقوی بجلی نشته د کوزی کورمه پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو توای دوی کوشش کوي چې په مخیزو کې د ټولو کلو بجلی بحال کړي
پی ایس ایف په ذاتی کوششونو زمونږ د پی ایس ایف دی په کې ویناګانې کړوي په هغه باندې دا میلاو شو دی تاسو ته پته بجلی معاملې خو دا ښکته نه یې کنه چې لوکلی خو مطلب نه پی ایس ایف نه زمونږ انتظامی لاس کې دوره صحیح چې مونږ وکړو په دې کې الریډی لیټر هم شو دی په دې کې د پی ایس ایف میټینګونه هم شو دی چیپ سره نو ان شاء الله دې لپاره کوشش جاری دی دا به موشي د خیر سره
د مخیزو خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د بجلی بحال دوه لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي طارق اورکزی مشال رادیو پېښور
اوردونکو په دې ورستیو کې پر ټولنیزه میډیا خبرې شوې یوه ویډیو د وزیرستان د ولسونو غوسه راپارولې په ویډیو کې خود لشي چې وکاس چې د وزیرستان او خزو دودیز کالی یا جامع چولی د پاکستان پوز سرتیرو پر وړاندې نڅا کوي د وزیرستان قومي مشرانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او د کونکو پرون په ډیر اسماعیل خان کې د وی غونډې په ترڅ کې دغه ویډیو جوړول او بیا خبرول په سختو ټکو کې وغندل او د پاکستان پوز له مشر څخه وغوښتل چې په دغه اړه پلټنې وکړي د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود معلومات راکوي
په غونډه کښې د امنیتي فورسز له طرفه خورې شوې دغې ویډیو په سختو ټکو کښې غندنه وکړای شوه چې په کومه کښې یو فرضي تراګر د ښځینه په شکل کښې د وزیرستان د ښځینه په روایتي خط یا کمیز کښې ملبوس د امنیتي فورسې سرتېري د کلاشنکو په ډالۍ د یو غار نه راوباسي، تلاشي یې اخلي او ورسته یې بیا ګډوي. د وزیرستان قومونو دغه ویډیو سرنګ محسوس کړې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر دلاور خان مسعود وایي،
په فیسبوک باندې یوه ویډیو راغلی ده، د آرمی په وردیش سړی ورته ویلوړ دی، د کیم د میژ د روایات یا ثقافت یو انداز دی، د میژه د دغه شاهي خیال نه ساتلی، بې حرمتي کړی ده په انتهایي، یا که په آرمی شي وي یا که دغسې چا جوړه کړې وي، نو د دغه میژ پر تور او مزامات یې کوي.
د کمی اولسي ګوند مشر او د احمدزی وزیر قبالیانو چیف سردار علي وزیر زیاتوي،
دغه کسونه چې د کیم حرکت کړی دی دا په ناپوهي سره نه دی شوی، که چیرې د دغې پلټنه نه وشوله او هغه خلک چې چا حرکت کړی دی هغه خلک تر مخامخ نه کړل، دا ارتلین کې تور بنې او ټول قومینه د دغه واقعې په خلاف بنې منظم کوي.
په ګومل یونیورسټي کښې په زده کړه لګیا دوه طالبی علمون په دغه بری کښې خپله غوصه په دارنګ جوتوي.
زه منظور نامېږه، ګومل یونیورسټي سټوډنټ یم. په وزیرستان کښې فوزیونه یوه ویډي جوړه ده چې پاک شي فوزي چې میش کیم ښځینه روایتي لباس ته هغه اوغستی دی، په هغه کښې یې ډانس کړی دی. دا د میش د پوره ډېره سخته خبره ده، میژ غوړي چې دغې ویډیو د انکوایري وشي او چې څوک هم په شمولوستي یا ته دا ډېره سخته سزو ویر شي.
زما نوم فدا محمد دی، ګورنمنټ ډیګري کالج نمبر ون ټرایبل سټوډنټ صدر یم. میژ آرمی چیف ته دا ریکویسټ دی او دغې شي دا تحقیقات وشي چې دا ویډیو جوړه ده، کیم کسان پسې انوالو دي چې دغې ته سازو میلاو شي، په دا نه اول چې دا قومینه او آرمی په خپل منځ کښې بغاوت وشي یا څه مسله جوړه شي.
په غونډه کښې د قبایلي ژڼیو او طالبي علمانو یوه کمیټي جوړه کړی شوه چې په کومه کښې شامل کسون به په دغه بری کښې د روانې میاشتې په دوهویشتمې نېټې د اتوار په ورځ د ډېره اسماعیل خان په اکنواز پارک کښې د احتجاجي جلسې او لاریون د پاره د سویلي قطبي وزیرستان او نیمو قبایلي سیمو ټولو قومونو ته د شرکت بلنه ورکوي. دا د هم یادوي چې په پېښور کښې د ایس پی آر یوه لوړ رتبه چارواکي دا ویډیو رښتینې نه ده بللې، خو قبایلیون بیا هم غوښتنه کوي چې په دغه باره کښې دې سپېڅلې تحقیقات وشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د ګل د ورځې اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یولسو بجو،
د مشال برکه
په یوه نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کار کوونکي غیر حکومتي یا غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې په تور غر ضلع کې د جینکو یوازې یو مډل سکول دی. سرکاري شمیرې بیا ښیي چې په همیاد سیمه کې د جینکو لپاره دولس پرایمري سکولونه جوړ دي. په داسې کې د صوبې د تعلیم محکمې چارواکي وایي حکومت په تور غر او نورو وروسته پاتې سیمو کې د تعلیم په تیره د جینکو د تعلیم په برخه کې زیاتې هلې ځلې پیل کړي دي. له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
تورغر ضلع کې په تعلیم کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم آئیډیا د تعلیم څانګې مشرې خالده ادیب مشال رډیو ته وویل چې په تورغر ضلع کې د جنکو پرایمري سکولونه ځای پر ځای شته، خو له پرایمري وروسته د تعلیم جاري ساتلو لپاره په ټوله ضلع کې یوازې یو د جنکو مډل سکول دی.
یو مډل سکول دی جنکو لپاره، او پوره تورغر کې هاي سکول بالکل نشته ټوله ضلع کې. او هغه مډل سکول کې چې هم جنکو دی، هغه زوام چې اکثر چې بچي کمی نو هغه په رجسٹر باندې کېدای شي چې هغه بروز راځي
تعلیم د ادارې چیف پلاننگ آفیسر ادریس اعظم وایي چې د هغه په فکر په تورغر ضلع کې د جنکو دوه هاي سکولونه دي، او سکولونو اپګریډ کېدو او کمی پوره کېدو باندې به ډېر زر کار پیل شي. خو غټه ستونزه دا ده چې په تورغر او کوهستان ضلعو کې خلک د جنکو تعلیم ته پام نه کوي، او اوس دوی دغه ضلعو کې جنکي سکول ته جلبول لپاره وظیفې هم ورکوي.
د پاره چې کوم دی د دې دا صرف واحد دا دوه ضلع دي
چې دې کې اونګه چې کوم پرایمری کې کوم جنې کې دی نو هغه لونګه 1250 روپے پر منت ورکو او چې کوم های سکول ول دی نه 2000 روپے پر منت ورکو چې دا جنې کې سکول کې ریټین کو دا تورغر او کوستان
د الف اعلان اسسټنٹ منیجر عمر اورغزه وای چې تورغر په تعلیم کې د صوبې تر ټولو پاتې ضلع ده او په خاصه توګه د جنکو خو په کې پرایمری تعلیم هم د نشټ برابر دی
تورغر کې موږ سره صرف او صرف 12 سکولونه دي د پرایمری د جنکو او 6 سکولونه دي د الکانو یو دوه کم 6 سکولونه دي 58 سکولونه دي موږ سره دلته او بیا 35 استادان دي د جنکو دلته په پرایمری لیول باندې په ټول تورغر کې یو سکول کې هم بجلی سہولت نشته ماشومان ته الکتریسټي هلته کې بالکل زیرو ده او بیا 80% سکولونو کې هلته کې
د الف اعلان تر مخه خیبر پختونخوا کې تورغر کوهستان شانګلا او ټانګ په تعلیم کې تر ټولو پاتې ضلع دي او په یادو ضلعو کې د جنکو د تعلیم کچه هم تر ټولو صوبې کمه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
رپورټونه وايي د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ترمنځ د روغې جوړې خبرې اخیرنی پړاو ته رسیدلې او زرد چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه اړه یو موافقتنامه لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم د حکومتي ځواکونو او یو شمېر وسلوارو ډلو ترمنځ جګړه دوام لري. دا چې د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کې دا په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره څومره مرسته وکړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د بوریوال کاکړ دا رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وای دوی افغان حکومت او په خپل د حزب اسلامي یو شمیر غړو په دې کې رول لوبولې چې ګلبدین حکمتیار له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سولې د علي شورا غړي قاضي امین وکاد وای د افغان حکومت او حزب اسلامي د مشر ترمنز په تړون کې د افغانستان او نړیوال ټول قوانين په پام کې نیول شوی دی.
امتن دغه ترتیب شوی دی چې ملي او ګرمګری قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي. موږ یې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده. دا موافقه ډیر ساده ده او په دې باندې عمل درآمد د حکومت لپاره ډیر اسانه ده.
د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وای د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي یو کېده به پر نورو وسلوالو ډلو هم فشار زیات کړي.
د افغانستان د نظام په ضد باندې چې کوم جنگ روان ده، دا جنگ خپل ډیر وحشتناک پړاو ته رسیدلی ده. نو که چیرته حزب اسلامي راځي او د وسلک دي او سیاسي عمل ته راځي، نو دغه به د جنگ دغه روانه دایه کمزوري کی او بالاخره به نور ډلې ټپلې هم تشویق سي، سیاغوی هم په یو په بل پسې داخل د سیستم سي.
د سیمایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی هم خوشحال خلیل ته ورته نظر لري. نوموړی وای له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار روغه به اغیز ولري.
حالانکه د اسلامي قوت ډیر نشته، خو بیا هم چې هغه فلو کې نو دا څنګه سید نور هم داسې چې کوم مسله والی ډلې دي، نو هغې باندې به فشار راشي چې هغې هم دا فلو کې نو ممکن ده چې افغانستان کې د ورور وجه نه ودرېږي او هلته کې آرامي راشي.
خو رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار کابل ته ستونسي، نو بیا هم ځینې اندېښنې شته.
آیا د افغانستان حکومت کې چې کم خلک د مخ کې نه د اسلامي او د حکمتیار مخالفین دي، هغه به د زړه د اخلاص سره دا خبره ومني، حکمتیار سره به تعاون وکړي، حکمتیار به سره هم تعاون وکړي، دا به ډېر لوی چیلنج وي.
خوشحال خلیل وویل حزب اسلامي د نړۍ د یو شمیر هغو ډلو تر نظریاتي اغیز لاندې ده کوم چې په پوره توګه جمهوریت ته نه دی قائل.
جمهوریت چې په صحیح معنا سي د غربي معنا باندې ده، هغه سره دوی وړاندې یعنی دوی لپاره دیموکراسي هدف نه ده، بلکې دیموکراسي هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو طبعا په دغه فکر باندې دوی غواړي چې معمولا په نظامونو کې داخل شي او بل اخر بیا په دغه جمهوریت طریقې سره قدرت ترلاسه کړي. او که چېرته د افغانستان کې شي د حزب اسلامي دغه لار ونیسي، نو دا تقریبا یو لوی بدلون ګڼل کېدلی شي.
رحیم الله یوسفزی وویل که ګلبدین حکمتیار د جګړې پر ځای د سیاست لار خپل کړي، نو کېدای سي د واک لپلوه شراتلونکي ولري.
کدی واکین د سولې او کیو یا په دغه نظام کې شامل زکه چې مخکې نه ډېر مهم کسان دي د اسلامي هغه په دغه حکومت کې شامل دي، پارلمان غړي دي، نو کدی ټول بیا یو ځای شي نو دا به یو غټ قوت جوړ شي په افغانستان کې.
د سیاسي چارو کارپوهان وای د ګلبدین حکمتیار لپاره به په افغان سیاست کې ځان ځایول ځکه آسان وي چې وار لمخه د ګوند زیاتره غړي د هیواد د جمهوریت نظام برخه دي.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو مشال ریڈیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی د منور شانه د خبرونو لنډی زور
نن په پاکستان او افغانستان کې د ګوزن یا پولیو خلاف تر ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به ملیونونو ماشومانو ته دغه رنج ضد څاڅکي ورکول کیږي په دواړو هیوادونو کې د یونیسف چارواکي وایي په منظمه توګه د دې رنج خلاف کمپاین به ډیر مؤثره وي د یادونې وړ ده چې پولیو د ټولې دنیا نه ختمه شوې خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم شتون لري نن به د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ غونډې کېږي تمه ده چې وزیر اعظم نواز شریف به قومي اسمبلی کې دغه غونډې ته د وینا په وخت د پاناما اسنادو په اړه هم خبرې وکړي اپوزیشن ګوندونه وایي نوموړی دی د وینا پر ځای په دې معامله د دوی د اوو پوښتنو جوابونه ورکړي ګنې دوی به په احتجاج لاس پورې کړي نن په کابل کې د هغه زرګونو شیا مسلک هزارګانو مظاهرینو په وړاندې د خار لوی لارې تړل شوی چې د ترکمنستان نه کابل ته تلونکي د بجلی د لاین په منصوبه کې د بدلون خلاف مظاهره کوي دوی غواړي چې دغه لاین د اصل منصوبې سره سم د بامیان ولایت د لارې بوتلل شي اسلامي دولت وسلوالي ډلې پرون د عراق سرخار بغداد په شمول د پخلی د ګیس په یو سرکاري فیکټري حمله کړې او په بغداد کې د ننه او خوښ سیمو کې د چاودنو یو لړۍ شروع کړه چې پکې 29 کسان وژل شوی په لزګونو نور جوړ شوی دی بلخوا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې خلاف د جګړې لپاره جوړ شوی اتحاد کې د امریکا استازي وای په عراق او شام کې د یادې وسلوالي ډلې تر قبضه لاندې سیمو باندې د وسلوالو کنټرول په کمیدو دی بریټ میک ګورک پرون د اردن سرخار عمان کې ویل د عراق د موصل خار او د شام د راقه خار د نیولو په هڅو کې پرمختګ روان دی او روس وروسته له هغې د چلول او سیاسي بغز ادعا کړې چې د یوروویژن په نوم د سندرو په مقابله کې د یوکرین یوه 22 جنۍ په هغه سندره بریالي شوه کومه چې د دویم نړیوال جنگ پر مهال د شوروي اتحاد لخوا د کرایم یا سیمینا په ګڼ شمیر کې د تاتار خلکو د شړلو په اړه ویل شوې ده
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راتوي
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق رسپانه خپل ادریه کې لیکي د پاناملیکس په حواله باندې د حکومت او د مخالف ډلې مذاکراتي ډلې کوشش شروع کړي چې دا مسله په سم ډول هوار شي خو په دې معاملې کې خند ځینې ګوندونو او د حکومت د رویې لوجه را پیدا کیږي د ادارې په وینا چې اوس وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې د حل لپاره سپریم کورټ ته خط لیکلی او د سپریم کورټ لخوا په دې باندې معذرت هم راغلی نو د دې نه به هم دا مسله نور کړکې چنه شي ادریه زیاتې وی چې د پاناملیکس معاملې یوازې په پاکستان کې نظر راغلي بلکې د دې نټول دنیا متاثر شوی او د دنیا په جمهوریت ملکونو کې د ځینې صدرانو او وزیر اعظمانو پر ضد خو پارلیمان په فوري توګه اقدامات کړي خو د پاکستان جمهوریت سو کړل کوم چې یو سوال راپورته کوي اداریه اخر کې وایي د دې مسلې د حل لپاره ځینې تجویزونه کې دي شي او هغه دا چې د کوم وخت نه افشور کمپنیان جوړې شوې دي له هغه وخت دی پلټنې وکړل شي او دا پلټنې دی یوازې د افشور کمپنیانو پورې محدودې وساتل شي او قرض خوري د درغلي کیسونه او نورې معاملې دي لدې لري وساتي ځکه چې پاکستان کې د احتساب لپاره نورې ادارې موجود دي د دې ترڅنګ ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان په عدالتونو کې دومره مقدمه را روانې دي چې سم اندازې هم نشي لګول کېدی او په دې مقدمو کې ځینې مقدمې داسې یي چې په کلونو کلونو را روانې وي او د حل نوم ناخلي ادارې وړاندې لیکي اوس چې وفاقي حکومت د دروغو مقدمو و درولو لپاره په ضابطه دیواني کې د ترمیم فیصله کړي د کومې د منځوري دروستو چې به عدالت په دروغ مقدمو درج کوونکو غټي غټي جرمانی لګوي ادریه زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو خصوصي کمیټي جوړه کړې چې ورته ویلي د جالي مقدمو مخه دی ونیول شي د ادارې په وینا چې د لا انجستس کمیشن د رپورت مطابق د جالي مقدمو لوجې په عدالتونو باندې د مقدمو بوج ډیر زیات شوی دی او دوی مدا چې د دې په وجه باندې په جیلونو کې هم یو شمېر خلک د ناکرد ګناه په تور کې پراته دي ادریه اخري کې لیک پکار د چي حکومت دی لړکی کوټلي او فوري اقدامات وکړي او اولس ته انصاف ورکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري ایجنټس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په بهر کې د وی کمپنۍ لرلو د خبرې د تصدیق کو ډیپلوماټ مجلې بیا د اسلام آباد او مسکو پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهمه برخې یې له فرخندې صدا ورو
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان دا منلی چې د هم یو بهرنۍ کمپنی لرلا او دغه یې زکه جوړ کړی و چې په لندن کې ټیکس ورکول نه ځان بچ وساتي. د پاناما اسنادو مخې ته د راتلو وروسته عمران خان په نواز شریف ته ټولو سخت تنقید کوونکي سیاستوال ګڼل کیږي. په دغه اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په اړه ویل شوی چې په پاکستان کې ځان د ټیکس نه د بچ کولو لپاره په بهر هیوادونو کې کمپنۍ جوړ کړی دي او د دغه لارې جایدادونه جوړ کړی دي. عمران خان وایي دغه اسنادو مخې ته د راتلو وروسته باید نواز شریف مستعفی شي. بلخوا حکومت وایي دوی د پاناما اسنادو په اړه یو خود مختار کمیشن جوړوي او باید مخالف سیاسي ګوندونه صبر وکړي چې دغه مسله د قانوني لارې هوار کړل شي. رویټرز لیکي د عمران خان ګوند لومړی دغه خبر تصدیق کړی وو چې ګنی عمران خان په 1903 کال کې چې کله هغه کرکټ کاوه په لندن کې یو بهر نئی کمپنی جوړ کړی و. خو وروستو د تیرې جمعې په ورځ بیا عمران خان دا ومنله چې د هم داسې یو کمپنی په دې خاطر لرله چې د برتانیې د ټیکسونو نه ځان بچ کړي. د پاکستان یو خبریال عمر چیما وایي د عمران خان دغه آف شور کمپنی په هغه لومړنیو کمپنیو کې راځي چې پاکستانیانو د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره جوړې کړې وي. بلخوا ډیپلوماټ مجلل کې د روس او پاکستان تعلقات له هغه وروسته خښول کله چې په 2014 کال کې لین په اسلام آباد د وسلو د خرڅولو بندیز لري ک له دغه وروستو دوه هیوادونه پر دې هم رضا شول چې دوی به د لاهور نه تر کراچۍ پورې د ګیس رسولو په یو پروجیکټ کار کوي. د اسلام آباد او مسکو په اړیکو کې وروستي پرمختګ د نیوی ډیلی په شمول د ډیرو هیوادونو مشران هم حیران کړی دي. بلخوا روس هم د هند او امریکا ترمنځ په پراخیدونکو اړیکو نظر ساتي. واشنگتن د اسلام آباد په اړه دا نظر لري چې دوی د ترهګرۍ په نړیواله مبارزه کې لسړه نه کار نه کوي، نو ځکه دغه هیواد سره وخت نه وخت په اړیکو کې تاوتریخوالی په نظر راځي. او دا هغه وجه ده چې امریکا په پاکستان د F-16 جازونو په ارزانه بیا د خرڅولو فیصله ځنډولې. بلخوا روس په پاکستان د وسلو خرڅولو کې خوښي ښودلې او هم دا وجه ده چې د ماسکو او اسلام آباد په اړیکو کې مهم پرمختګ لیدل شوی دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پام کې ده د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله نن د چین له وزیر اعظم او سبایل ولسمشر سره وګوري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان همدارز وایي چې عبدالله بل چینایي مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله پرون چین ته روانېدو مخکې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم د وسلوال مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانستې دي، خو د سولې مخالف وسلوال به دښمن وګڼل شي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه اورو.
تکل شوی چې د حکومت اجرایه رئیس نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ او سبا د هیواد له ولسمشر شی جن پینګ سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. عبدالله پرون د یو رسمي سفر په مخه بیجنګ ته ولاړ او په پام کې دا چې له چینایي چارواکو سره به د افغان حکومت د سولې پر هڅو سربیره پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته ویل چې د سولې د خبرو مسله له چینایي مشرانو سره د ښاغلي عبدالله د لیدنو کتنو د اجنډا مهمه برخه ده.
په دې ارتباط به هم بحثونه وي، مشخصا چې پر کومه برخه به بحث ویل هم وضاحت نشته کامل، ولې په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح شي.
د حکومت اجرایه رئیس د چین له صدر اعظم او ولسمشر سره لکتنو مخکې په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل که څه هم د سولې دروازې به د هغو وسلوالو مخالفینو پر مخ چې له تشدد څخه لاس اخلي پرانیستی وي، خو هغه کسان به د افغانستان دښمنانو بلل شي چې له وسلوالو تروریستانو سره همکاري کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون د چین له سی سی ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. څوک چې وسله اخلي تشدد ته مخه کوي، له تروریستي ډلو سره اړیکې ساتي او همکاري ورسره کوي، یا له تروریستي شبکو سره مرسته کوي، د دښمن په توګه به پیژندل شي. نو سره لدی چې دا اساسي اصل چې هر هغه چاته به د سولې دروازه پرانیستي وي چې له تشدد خلاص اخلي پر ځای دی، خو په عین حال کې موږ باید د هغو حقایقو پر بنسټ چې ورسره مخامخ یو ستراتیژي ولرو. خغلی عبدالله وویل طالبانو په 2014 کال کې او پروسه کال فکر کاوه چې له پوځي لارې به بریالي توپ ترلاسه کړي، او ځکه د سولې د خبرو په مسله کې بے تفاوت وو. عبدالله زیاته کړه دا طالبان دي چې د جګړې لارې غوره کړې. له بده مرغه طالبانو ناسمه لاره د تشدد، جګړو او له تروریستي ډلو سره د اړیکو لاره غوره کړه، چې د سیمې لپاره یو ګواښ دی او د نړیوال تروریزم د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د سولې او پخلاینې غوښتنه مخکې کړې وه، او نورو هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب هڅه کوله. په دې کې یو د څلور اړخیزو خبرو میکانیزم و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا یې غړي وو. اجرائیه رئیس په دې مرکه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې، او وی ویل چې د افغانستان یو شمیر اقتصادي پروژې د ناامنیو له کبله زیانمنې شوې دي. عبدالله همدار زیاته کړه چې افغانستان به له ټولو ستونزو سره سره په روان میلادي کال کې له هغو پروژو ګټه واخلي چې په تیرو دوو کلونو کې بشپړې شوې دي.
د احمد تکل رپورټ موردو د افغانستان د علماو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام وبدله. دغه شورا بیان د یکشنبې پر ورځ د سولې علي شورا او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په ګډ کانفرنس کې وویل چې افغان علما د هغو کسانو ترڅنګ ولاړ دي چې د سولې غږ اوچتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي دغه هیواد یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې ته اړتیا لري. په دې اړه نور له کابله د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې د اسلام دین سوله فرض او د دوو مسلمانو ورونو په منځ کې جګړه حرامه بلل ده. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جګړې مخنیوي عبادت یاد کړل، او زیاته کړه چې هغه څوک چې د اسلام دعوه لري باید د خلکو امنیت خوندي کړي، څو اسلامي اصول په ښه توګه عملي شي. خغلی حلیمی چې د افغانستان د سولې علي شورا د جګړې او سولې د انسټیټیوټ سره د اسلام له نظره د سولې فرضیت تر عنوان لاندې ګډ کانفرنس کې خبرې کولې، وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل:
منګ هغه کسانو ته چې نه دې ټوپک په مرمۍ باندې کلمه لیکل دا، او هغه څوک په وزن چې هغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه ته مو خطاب داد چې جنگ حرام بولو، صلح فرض بولو. منګ دې صلح لاس اوږد کړی دا، کوڅوک مونږ ته دې جنگ لاس را اوږدي، دا حرام ده. او د دې په مقابل کې علما د ټولو پرګنو په څنګ کې ولا دي ترڅو د صلح لپاره یو اواز پورته کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان عالمان په هیواد کې روانه جګړه ناروا بولي، بلکې څو ځله یې له مسلمانانو غوښتي چې د پردیو او د اسلام د دښمنانو د بېلابېلو توطیو ښکار نسی. دوی په وار وار په ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی. دا کانفرنس دوه ورځې به دوام وکړي. د سولې عالي شورا یو شمېر غړي، دینی عالمان، مدني فعالان، مصري عالمان او یو شمېر حکومتي چارواکي پکې برخه لري چې د اسلام له نظره د سولې په اړه بحثونه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیواد یوې عادلانه او جامع سولې ته اړتیا لري. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې د سولې په موضوع کې باید هر اړخیز عدالت رعایت شي.
حقوق همه
دی وایي موږ هغه سولې ته عادلانه ویلای شو چې له ټولو ډلو سره وي، او د ټولو حقونو پکې رعایت شي. حتی زموږ ترمنځ هم اختلافات شته، دغه هم باید رفع کړي. په داخل کې هم ټولنیز عدالت تامین کړي، څو له بېخه د سولې مسایل برقرار شي. موږ د یوې ټولیزې سولې غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د سولې هغه وړاندې چې ټاکل شوې وه د مارچ په لومړیو کې غونډه وکړي رد کړ، او د عمري په نامه یې د افغان حکومت پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړل. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي له هغو کسانو سره به جدي مبارزه وکړي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
د ننګرهار چارواکي وای په دوا جلا جلا پیښو کې د انسان تختونکو له منګلو د دریو ماشومانو په ګډون پنځه تنه خوشی کړي او دغه پیښو عاملین یې نیولې دي. پر دغه موضوع د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید د یکشنبه په ورځ مازیګر مهال د ننګرهار د رسنیو په کور کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې هغه دوه تنه انسان تختونکي په ټفي حالت کې د خبریالانو په وړاندې راوستل چې د تورخم جلال آباد په لوی لارې د مومندرې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د انسانانو د تختولو پر مهال له پولیسو سره د نښتې په دوران کې ټپیان شوي ول. جنرال زاهد په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
نن له غرمې نه مخکې د مندرې ولسوالۍ په ساحه کې د اختتابچانو یو ګروپ و چې په یو کورلا ډوله موټر کې مسافرین چې یو سیاسره وه او یو کوچنی ماشوم ورسره وه او د دې خاوند غوښتل چې دوی اختتاب کړي او پولیسو ته اطلاع رسیږي. پولیس یې حرکت کوي، د دوی په تعقیب باندې ورځي او په دوی باندې ډزې کوي. قابل کې دوی هم ډزې کوي چې په دغه برخورد کې دوه نفره دغه جنایتکاران د پولیسو له خوا نه ډزو کې لګیږي چې فعلاً هم زخمیان دي لمنګ سره دي.
بلخوا د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد ښار اومي ناحیې اړوند یو تن د دوه تنو ماشومانو د تختولو پر مهال نیولی دی. په دې اړه د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوږیاڼي خبریالانو ته وویل
دوه تنه ګلالي ماشومان چې عمرونه یې د پنځه او دریو کلونو ترمنځ دي د جلال آباد ښار د اومي ناحیې اړوند د تبلیغیانو مرکز ته نږدې د یوه تختونکي فرهاد له لورې دوی غوښتل چې وی تختوي، خو د دغه عمل د ترسره کېدو پر مهال د ملي امنیت زړورو منصوبینو فرهاد نیولی دی او هغه دوه ګلالي ماشومان چې یوه نجلۍ ده او یو درې کلن کوچنی هلک دی دوی د تختونکو له منګولي خلاص کړي او خطابګر وی نیولی دی او دا مهال تر پوښتنو لاندې.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید وایي چې ټولو پولیسو ته یې امر کړی چې د هر ډول جنایي جرم په حالت کې کسو ګولی دل شي او یا د تیښتې په حال کې وي په مرمیو دی وویشتل شي.
امنیتی پوستو ته هم هدایت ورکړی ده، امرین دي اوزو ته هم ورکړی، قمندانان د ولسوالۍ ته هم. اختتابچی، ترورست، خاین، جنایتکار که امنیتي ځواکونه په دې کې غفلت وکړي هغوی سره هم قانوني برخورد کیږي او که جنایتکاران امنیتي ځواکونه سره مقاومت وکړي لکه څنګه چې دغه جنایتکاران ونیول سول وویشتل سول همدغسې به نور هم ولو او له بینه به ولو.
د یادولو ده چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې که یو لور ته په ننګرهار کې د انسان تختونې پیښې زیاتې شوي نو بل لور ته یې په وړاندې امنیتي ځواکونو هم کلک تدابیر نیولي چې په دې وروستیو کې د انسان تختونکو یو شمېر کسان نیولي او د هغوی له منګولو څخه یې یو شمېر کسان آزاد کړي هم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
له هند څخه خبریدونکي دی وایر په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي پاکستان د امریکا پر دې پریکړه چې اف 14 جنگي الوتکې به ورته په ارزانه بیه ورنکړي له خفګان او غوسې ډک عکس العملونه ښودلي دي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي پر دې اند دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې ریښتونې همکاري نه کوي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د دې لیکنې مهم ټکي درته اورو. د وایر مجلې په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د تیرې میاشت خبره راغسل شوې چې ویلي وو که امریکا پاکستان ته جنگي الوتکې نه ورکوي نو دوی به یې د بل کوم هیواد نه واخلي. نوموړي بیا څو ورځې وړاندې د پاکستان سینټ ته وویل چې له امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو رانیولو پر موضوع یې د هغه هیواد له حکومت سره خبرې روانې دي. عزیز د هند پر حکومت تور پورې کړل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د دغه سودا د خرابولو په موخه هلې ځلې کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان پوځ هم د امریکا دفاع وزارت ته مکتوبونه استولي او پکې ترې غوښتي چې دغه الوتکې پاکستان ته ورکړي. د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه ګڼه چې د روانې مې میاشت پر 12 خپره شوه په یوه لیکنه کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې پاکستان دوه مخې لوبه پر مخ وړي او ځکه نو په پوځي برخه کې نورې مرستې ورسره باید ونه کړل شي. د امریکا په کانګرس کې له پاکستان وغوښتل شول چې د اتو اف 14 الوتکو لپاره باید پوره 200 میلیونه ډالر ورکړي. هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه هم هلې ځلې پیل شوي چې پاکستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په اندازه د ورکول کېدونکو مالي مرستو مخه هم باید ونیول شي. لیکنه کاږي د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په دې وروستیو کې په میامی ښار کې د پاکستانی ډاکټرانو د غونډې پر مهال د هغوی له مشرتابه وغوښتل چې د امریکا کانګرس له غړو سره وویني او د 14 جنگي الوتکو پر معامله خبرې ورسره وکړي. په همیاده غونډه کې بیا یو پاکستانی ډاکټر له طالبانو سره د پاکستان حکومت د ملاتړ او په بلوچستان کې د پاکستان پوز د ظلمونو په څیر موضوعات د جیلانی مختکی خودل. لیکن وايي په امریکا کې میشت پاکستانی وګړي په داسې حال کې چې خپل هیواد سره مینه لري د پاکستان په کورنی سیاست او بهرنۍ پالیسۍ کې د پوز پر رول او په هغه هیواد کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر کیدونکو پیښو نیوکې کوي. لیکن زیاتوي له پاکستان سره د امریکا د تیرو 15 کلونو مالی مرستو چې 3.5 بلیون ډالر ته رسیږي هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې او داسې بریښي چې د پاکستان پر وړاندې به امریکا نور له صبر او زغم څخه کار وانخلي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
زینډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د پاکستاني ډان رسپانی ولیکنه وايي په پاکستان کې په هغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي زورونې پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د لیکنې تر مخه هغه چې رپورټ هم شي ښکار شو خزو ته انصاف نه ورکول کیږي او همدا لامل دی چې زیاتره خزي پر زیاده دی چې خپل شکایت حکومت سره درج کړي چپ خپل پاتې کېدل غوره کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له منور شاورو
د ډان روزپانه په دې لیکنه کې راغلي. په کراچۍ کې د پاکستان پریس فاونډیشن د تنظیم لاندې یو مشاورتي غونډه شوه چې پکې په رسنیو کې د خزینه کارکونکو د جنسي زورونې په موضوع بحث وشو. د دې غونډې دوه برخې وې چې په اولنۍ کې یې په مجموعي توګه د خزو خلاف د تشدد په حواله خبرې وشوې او په دویمه برخه کې یې په رسنیو کې خزینه کارکونکو ته په ورپېخو مسلو بحث وشو. ورځپاڼه د خبریالې افیا سلام لخوا لیکي په بټ آباد کې د یوې ځوانې جنۍ د سوځولو پیښه په رسنیو کې داسې رپورټ شوه چې ګنې دا ډول پیښې وړاندې نه دي شوې، خو په حقیقت کې داسې پیښې ډېرې کمې رسنیو کې رپورټ کیږي. نوموړی وایي د خزو سره تړلو مسلو ته اکثر د ناموس او غیرت په نظر کتل کیږي او مخې ته راتللې خلک خپل بیزتی ګڼي، نو ځکه د دینه ډیر کم خلک خبريږي. ورسپانه لیکي چې په دغه غونډه کې کارپوه ډاکټر سلمان آصف هم وینا وکړه. ویل چې د خزو خلاف د ناموس په نامه کې دونکي صرف 2% پیښې پر رسنیو کې رپورت کیږي او دا راز یوازې 1% متاثرین یې پولیسو ته رپورت کوي چې زیاتره یې نارینه رپورت لیکونکي وي. ورځپاڼه د ډاکټر سلمان د خلی لیکي چې په پاکستان کې د سلو نه زیات ټلویزیون چینلونه، اخبارونه او نور ادارې کار کوي، خو په دوی کې یوازې دریو ادارو د خزو د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. د غونډې ته یوې خزینه خبریالې خپل مسله بیان کړه چې یادې کمیټې ته یې د جنسي زورونې شکایت کړی و، خو تر یو کال یې هغوی ته وضاحتونه ورکول او بیا ورته د ډیر ځنډ وروسته کمیټې وویل چې دا ډیره معمولی خبره ده او په کار دي چې په پاکستان کې ښځې د دې سره ځان بلد کړي. ورځپاڼه د دې غونډې د ګډونوالو په حواله لیکي چې په رسنیو کې کومې ښځې د جنسي زورونې سره مخ شي او غواړي چې د هغې خلاف غږ پورته کړي، نو نور همکاران یې ورسره ملاتړ نه کوي او دا راز هغه خلک چې په دې کې ککړ وي لا نور زړور شي، چې په نتیجه کې یې دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي.
ځوانانو غږ
کډټ کالج چر تلاړ په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار المؤمن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
اردوونکو د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د ټول پاکستان په کچه د مارشل آرټس لوبو سیالۍ پیل شوې دي چې په کې د هغه هیواد د ټولو صوبو همداراز د فاټا په ټیمونو سربیره د افغانستان یو لوبډله هم برخه اخلي. د دغه لوبو جوړونکي وایي له دغه کارې هدف د هیواد وګړو ته د امن پیغام ورکول دي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا سپورتس ډایریکټوریټ لخوا د پیښور په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د مارشل آرټ قومي ټورنمنټ شروع شوی دی چې د سند، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاټا او د افغانستان نه هم پکې ځنې لوبغاړو برخه اخیستې ده. دغه ټورنمنټ به تر درې ورځو پورې دوام لري. د دغه ټورنمنټ د مقابلو په محل د خیبر پختونخوا د مارشل آرټ اتحادیې یہ مشر صاحبزادہ الہادی مشال ریڈیو تویل
ٹورنامنٹ ڈیر کامیاب روان دے او خلق پا دے کے دے دلچسپی اخلی او ڈیر خون تناخلی او دو لوب طرف تا دی رجحان روان دے زیادی گی بل دی لوب مقصد سر زمونگا چی دے پا دی صوبہ کی پا دی ملک چی دے دا امن یو پیغام منگور کو چی یو خو دخل کو دا ذہن ندا خبر ہو جی پی خبر گی ندا دے کے فسادات تی ویش بل شدے او چی کم پنجاب یا سین بلوچستان کشمیر دا رنگل گت بابتستان دا فاٹی گور دا فاٹی خلق بگیر اگری دا ٹول دا دی خبر یہ کہا کہ جر پی خو خوڑی ریو پر امن زید یو پر امن علاقہ دا اوڈر خستہ علاقہ دا اوڈر خوشحال دی
دا مارشل آرٹ پا دی لوبو کی شریک دا خیبر پختونخوا ٹیم یو لوبغاڑی جنگیر خان خپل احساسات صدا سے شریک کڑل
دا زمونگا ڈنبے زل دے چھ نیشنل ٹورنمنٹ کے مونگا اسا غشتے دا اسم یو فائٹ نیم زمونگ پاتے امید دے چھا با گھٹو دیر خیو ماحول دے دا پورا پاکستان نا پول مختلف ٹیمون را غلی دی دا افغانستان خود دیر خیو مقابلے دے سپا دا مونگا ٹیمون سرو شوڑ
او دا افغانستان یو ٹیم تا ہم پکی موقع ورکڑ شوی دا او یو لوبغاړی رفیع الله وویل
د منفی شپته کیلو یا ماینس 60 وزن کې فایټ کوم او زه د افغانستان نه راغلی یم. زه د افغانستان ټیم خو جنگیږم. ماشاءالله ډیر ښه مسابقه وشوه. سپیشلی د پاکستان نه خو نظر ډیر خوشاله یم چې موږ د خرا اغلاس توکو اول فایټ ماو کو په 15 سکندو کې مې ناکاوټ کړ. ان شاء الله انداسه به مخکې رو روزم.
د مارشل آرټ په دی لوبو کې یو بل لوبغاړي کفایت الله خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
زه سیمی فائنل ته رسیدم او ان شاء الله کوشش کوم چې په فائنل مو ګټم او د پاکستان نمائندگی په کوریا کې وکم. دې دا موږ ډېر زیات محنت کړی دی او دا ډېر خوشاین خبره ده چې لس کال بعد پېښور ته نېشنل ټورنمنټ راغلی ده.
د خیبر پختونخوا د سپورتس ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د مارشل آرټ قومي ټورنمنټ ډېره موده پس په پېښور کې را جوړ شوی دی او چې په دې ټورنمنټ کې کوم لوبغاړي په خپل وزنونو کې اول مقامونه ترلاسه کړي نو هغوی به بیا د روان کال په ستمبر میاشت کې په جنوبي کوریا کې په شپاړسم ایشین مارشل آرٹ ٹورنامنٹ کی برخہ اخلی. فرحات شنوارے مشال ریڈیو پیخبر.
د پاکستان د حبیب بانک کرکټ لوبډله پرون یکشنبه کابل ته ورسېد. د افغانستان د پراختیايي کرکټ ټیم د پاکستان د حبیب بانک لاغې سره د سې شنبه په ورځ د دوستانه لوبو لړۍ پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دا یو ښه اقدام دی او په ترڅ کې به افغانانو د کرکټ نړیوال شورا درک کړي چې افغانستان هم د لوبو د کوربتوب وړتیا لري. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک ټیم کپتان وایي دوی به هڅه وکړي چې په دې سیالیو کې ښه وځلیږي. له کابله ابراهیم ساپه رپورټ راکوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي حبیب بانک لوبډله به د افغانستان د پراختیايي لوبډلې سره دوه سلور ورځنۍ او سلور یو ورځنۍ سیالۍ وکړي چې لومړنۍ به یې د مې په 18 راتلونکي سې شنبه په ورځ او وروستۍ به یې د جون په سلورم وي. دا چې دا لوبې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي دا کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی پاړه وایي.
په دغه سکواډ کې زمونږ سره تقریبا 55 لوبغاړي دي چې د 19 کلونو ملي لوبډلې، د الف لوبډلې، د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي دي. د مختلفو لوبغاړو ته په دغه لوبو کې چانس ورکول کیږي او دا یو ښه میسج دی موږ ټولو هیوادوالو ته، خصوصا بین الملی ټولنې ته چې افغانستان کې واقعا د سپورت لپاره دا زمینه برابره ده.
افغانستان وروسته له هغې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم سره د دوستانه سیالیو کوربتوب کوي چې افغان ملي ټیم په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د سلورو نه یوه لوبه وګټله او له هغې وروسته د نړیوالو سترګې افغان ټیم ته واوښتي. په ورته وخت کې د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان وایي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه لوبې دي او دا به د لوبغاړو ترمنځ بلدتیا او همداراز د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو په جوړولو کې رول ولوبوي. د دغه ټیم کپتان عمران فرحت وایي دوی به هڅو کړی چې په دې سیالیو کې خلو به وکړي.
وی هاف آلسو ا ګډ ټیم ممبرز ګایز
دی وی موږ ته ملي ټیم د لوبغاړو او ځوانانو اوس یو ډیر ښه ترکیب لرو. شاهد افریدی او احمد شهزاد هم زموږ سره یو ځای کیږي. سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ګډه سیالي به سپورتي اړیکې پیاوړي کړي، موږ هڅه کوو چې خې او پازړه پوری سیالي ترسره کړو. په دغه دوستانه لوبه کې به تر ډیره د افغان پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک تکړه لوبغاړي لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د افغانستان کرکټ بورډ اوس د دې وړتیا لري چې د نورو هیوادونو غوره ټیمونه هیواد ته د لوبو لپاره راوبولي او دوی یې کوربتوب وکړي.
د مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.